د حقونو په اړه جوړ شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي دې رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلل شوې افغان مېرمنې خلاف د حماس پکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لنډ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال 29 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په باور له کار څخه د ښځو مخنیوي پرته رشکه چې د موسسو د مرستو په رسولو هم منفي اغېز کړی. د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغاني سری میاشتې له روغتون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استازیو پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه روغتون سره به چې پکې هغو ماشومانو درملنه کیږي چې زړونه یې سوري شوي وي مالیه او تخنیکي مرستې وکړي. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو په ترڅ کې تېره شپه له تاجکستان سره دوه پر وړاندې لوبه مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه ازبکستان او قرغزستان ته ماتې ورکړې دي خو له ایران یې ماتې خوړلې ده. منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانې دي. اغاړې بیا د ښځینه فوټبال د نړیوال جامو لوبو په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه لري. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 2.5 ملي لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې د جولای په 6مه پیل شوې دي. پای لوبه د اګست په 6مه کېږي. او د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس له واک لرې کړ 3 ساعته وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن شیانی د دوی ننګه وکړه دی د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دوی د نوي حکومت ملاتړ وکړي. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسي نفوذ زیات کړي. او سم تاندې څنګه اونې څخه خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هيله د خوشاله او روغ پوي دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمه توګه نشي زده کولای او د دې ستونزې د حل لارې څه دي. په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار راپیلولی شي. په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی وو څه سم زده وو چې پلار ته کېناستله چې پوښتنه یې کوله دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستله چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښود هسې تقیرول به یې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي کرا کینې هلته نوټ وایي چا زده نه بېخي هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده که نه چې زده دي هم نه یې وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته څه وایي دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دي موږ او تاسې په لاس کې ده یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه وستری وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هیڅ ونه وکی د ماشوم غ فطری غختن موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لسول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې هر ځل به درس سره تکرارو روزمره به موږ تللو کورونې وي ته دنده به کتل هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس به تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دوی ټولو آی کیو یا هغه د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې یو به وروسته وي یو به په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره دوی راکینومه درس وایي زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي عموماً په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي زه غواړم چې د یو مهربان پلار د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي عادي مشکل ووایي زه له دوی سره مرسته وکړم
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي په کور کې پنځه ماشومان دي په پنځو کې درې درس نه وایي دوی وایي دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري یاره مور و پلاره وډار شي ورخطایي ولري هم درس نشي ویلی او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې په ماحول کې په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي یو څه به یې زده وي خو صرف که به هغه نشي اظهارولی تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي روغتون ته لاړ شي هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي کوم مضامینو سره علاقه لري په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري له استادانو ډارېږي په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ که چېرته ناروغ نه وي په هغو برخو کې په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي پایلې څه کیږي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي که هغه په هر ټولګي کې وي په هره درجه کې وي باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومو برخو کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کړي او درجه بندي کړي. له هغه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولی شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولی شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي، یو بله موضوع ده کولی شي شاګرد یې په تمثیلي بڼې سره واخلي، یو بله موضوع ده کېدی شاګرد یې په تشریحي بڼې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده یې کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درک کړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چېرې زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ وګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له هغه نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده. فرض مثال گروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسه ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخو که هغه مثبت اړخو، منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کاریږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده. هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي دا شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالات کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي. کولی شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدی شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه ده؟ کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولی شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 متره. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو د دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې له نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډیر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډیرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزمه فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ په رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وي وړم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داود هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون یې هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوې، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړو انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. د دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربرونه زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نما نه پورته شو، یا مانې ممازوی دي مانه پورته شو، یا د خاله زوی یعنې اما زوی څنګه هغوی وظیفې ولري او زه به کاره شواني کوم.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي چې دی ول ښه ماهره وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سکتور کې تاسې هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، ورباندې فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي ګوري چې کومې ستونزې ته هغه تا ته زمینه مساعده چې ته څنګه کولی شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا به هغه برخه کې موجود دي له هغو استفاده کوي. یعنې دا کار احساساتي نه ایستو، یوه هفته یوه میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سعیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، اډیا ولري، خو اډیا ده څه دا اډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان، یو دوست، یو اشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار، هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټولې دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره وني، اما کنټرول باید وي، اما پروتوکول باید وي، اما خطونه باید سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه سل لکه درکوي، اما اډیا به ایستایي تا ځان سره بیخي شریکۍ نیمې ستا وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو آیډیا رامنځته کوم. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوم ډېری وخت دې عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامیږي. ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغه آیډیا او زما آیډیا فرق کوي. که ته یو آیډیا ناکام هم کړې، تا ته د سلو نورو آیډیاو الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې. نو په ټوله کې تا ته دوم کار کامیابیږي. معمولاً خلک اول آیډیا دوم آیډیا ناکامه امام اوله دومره ناکامه کړی و، خو درېیمه مې ډېر ښه کامیاب کړم. یو دلیل م دا اوس یوغوی نما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته، او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول آیډیا ولاړه. ډېری وخت اول آیډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو آیډیاوو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي، او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپل دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي. مهارت چې لوړ نه کړي خو نه چلیږي، اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده. دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سره وګوري، فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي. چې مونږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو، نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، که خپله نه پوهېږي نور وګوري چې فلاني کمالات تعقیب کوي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولی شي، او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کومو خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ، هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي، او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوختي، او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی به پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه دی، یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا دپاره دوی د حل لاره پیدا کوي، او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د ده آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ اول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نام د ډېټ کپیټل، یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، امانه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه آیډیا لرم. ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه یې را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره زه مخامخته یم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر کوو، درې کاله کېږي ورباندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که پنځه کاله مور باندې فکر وکړي، فکر کول ته ونه کول شي، نور هم فکر درته ایجادوي. په عمل کې شور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا آیډیا دې رښتیا هم تطبیق ورده که نه ده. نو دوی دی وکړي چې هر کوم تومره آیډیا چې لري، دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې آیډیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. آیډیا کولی شي چې یو ښه آیډیا، مګر هغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته بعدې مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه آیډیا بزنس کانسپټ یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. تا څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای ته باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم. نه ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعض ځوانان دي چې کله آیډیا لري اول کار چې دوی کې ځي دفتر نیسي، بیا یا داسې کې چې عاجل یو ویب سایټ ورته جوړوي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسي، پیسې باید د شانو باندې مصرف نه سي، خو څنګه غوښنه چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوه شي، خپل ایدیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو بزنس په خپل پښو ودرېد، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ دا شان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جوراتوکی که تاسو او بیریږي چې دا کار نکیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېنی. نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
مانگل دیکھا سا سیدھی زدران کا احمد زیدی سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک